د مازیګر څلور بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته هر کله قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیک لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل سوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19 امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیم پی سی میرسه، دو بمب دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قرول اول کیم پی سی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بمب‌ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلو چې په دې پیښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیې قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود ته د لوېدو له کبله رامنځته سوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې سوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم سته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال سوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتارۍ او بې احتیاطۍ تورن سوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي دننه نور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13 په تبلیسي کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. میک دانه دی ویل سوي چې د پارلمان ودانې لا مخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لری کېدو په اړه به اقدام وسی کڅنګ. لوی دي زو ډیپلوماټان اندیشنه شو دلی چې شاید د اعتراضونو په تاریخوالي واوري. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نوامبر پر 18 د ګرجستان له حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درناوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په ویګر اعلامیه کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلات د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژوره مایوسي مني. معترضان د ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته سوي اعتراضونو له کبله په دې هیواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هیواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې ترڅ کې شپږ تنه وژل سوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. خو راپورونه وایي شاید دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته سول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره سوي دي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک،
دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل شوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک په هنتون انګړ اوس هم د پولیسو په ماسره کې دی. پولیسو د شپې مهال سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان وو. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه یې کوله اوشکه بایوونکی ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستې دی. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پانتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول شوي هم دي. پولیسو ویل اعتراض کوونکي کولی سي د پانتون له انګړ ووځي خو لا غوی څخه غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږ میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکنګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای
سمک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
د ولسمشر ټاکنې نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغې اختلافونو وزارت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینو قومي مشرانو یا ځینو د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغو جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه دریځ یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیر مل په دې اړه د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوري د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي رادیو ته وویل د دې ارتیا احساسي کې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدی همکاري ولري
نقطه مشترک
دوه سپاره زمو مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پراتونکو حاکم شي دوه سپاره همدا مشترک هدف دی خو نور موخه هم لرو
دا په تیر دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د صوبات او هم پالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشان یا هم استازي سره ګوري دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی دراوي د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړه وو خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ کډراوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران دراتلو مسؤلیت پای پر غاړه وي عبدالله عبدالله چې پروانو ولسمشي انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شانې د اعتراضونو د پایل په اړه خبرداري ورکړ خود د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نوری په جواب کې په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل هیڅ څوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه د هم څوک دا ډول فکر کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د سرګندونو په خبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شوی او طرز عملونو پر بنسټ مخته وړي او کچیر د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
لبل خواد پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته لقناعت ورکولو پرته پیل کړی دی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټولو څارونکو بنسټونو سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته په دې اړه کافی معلومات ورکړي دي فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
څنګه دا د چې کمیسون څو کار نه دی کړی یو خو دغه مېر محلونه چې ما ویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه لري ترلاسه کړی یو مسله دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومټریک شوی رایو شمیر نه دی معلوم او درېم مسله کمیسون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنی پایلې په کوم نیټه باندې اعلان یو موږ د حلارې خاطر نوزو موږ له بده مرغه یو بحران خاطر روان یو چې پایلې به منفی وي
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینه ستونزې حل نشي کړای د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د دوباره پروسه
نه تونسته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه په خوانی ستونزې حل نشوي کړای لامل یې دا و چې کمیسون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه
حضور نهادهای ناظره دروجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز
کاغلی اصغری وای د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي د انتخاباتو کمیسیون لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځندول شو چې د ولسمشري یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ دغه بهیر له درې ورځې ځند وروسته پرون بیا پیل شو چې لای هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایاند زبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل د مخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوې ده
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه و دوی ته موبایلونه ورکړي و تر څو دوی په دغه پروسه کې موږ سره ګډون ولري او د ډیری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو استازي راغلي وو دوی ته مو د هغه اختلافونو په اساس لپاره باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دې موضوع لپاره مو ټول هغه تیاره خلونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکاري غوښتنه وکړه
د خغلی سادات په خبره د محل د هیواد په لاسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه مایوان قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دی د 215 میوند قول اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمې نیسي، خو بیرته یې خوشې کوي. خو دا ځل د میوند قول اردو قومندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دایید له د قول اردو له قومندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاونو دلیل خو د مرجی د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. شاغلی محمد ازادی رادیو ټول د عملیات پرون پیل کړی دی او تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرون جرا شو، یو ضربه لس بجې نن جرا شو چې په اړیو کې څلور نفر دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط زمونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته د 215 میوان کول اردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. دا څوم ځل دی چې حکومتي مسولین د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول وروسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان کول اردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتي او هغه به ګنج شمیر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولی شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کېږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلېږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د سمکو او غرونو په سر جنگونه چې ډېری وخت له ځاني او مالی زیانونو سره هم مل وي نوې موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د میشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګلی په اړه وایي.
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو او د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس چې غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندې کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمیرل کیږي چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر 150 زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولیس په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخه د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مداخله دي ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغه په مختلفو اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم خلل سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي چې د زمکو او غرونو په سر راپورته شوی ټول جنجالونه په نخه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
د
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمو باندې، شاروالي باندې، زی دخل قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ سي او دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالي د دوی لپاره مثلا ځمکې بیل کړي، محاکم په دې د لپاره یو سند جوړ کړي او بل اخره حکومت مجبور او مکلف سي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی ترمنځ شخړه هواره سي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ځزي اریوب سمکنیو ډنډې پټان جاني خېلو شواک وزي زدرن د خوست په مساخلو قلندر نادر شاکوټ ګوربزو تڼیو سپیره دوه مند او د دې ولایتونو په یو شپږ نور ولسوالیو کې لوی او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د زنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بان په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر څو زره کاله خودل کیږي.
دغه تاریخي بخش تقریبا څلور زره کاله قدامت لري. ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله همدرد: لشکرګات خلیکی د هلمند په اکثر خوندزیو کې کتابونه نشته او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته. عبدالواحد مدقق: لوګر نه لیکي کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپله خپلواکي وساتي او چاته په خپلو کارونو کې د مداخله اجازه ورنه کړي. اسدالله اندړ: لزابل ولایت له میزان ولسوالۍ نه لیکي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسي وګړو مره خیال وساتل شي. او بخې خان محمد اسلامیار: د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي. په هلمند کې وسلوال غل زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي. او خان محمد اسلامیار: د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي. د هلمند په نوزاد، موساکله، سنګین، کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم څلور زره کلن بڼ شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی. دا باغ تر اوسه د قومي تړو او نغو په وسیله ساتل شوی دی. دا او د باغ په اړه د ته ورته نورې خبرې روحله انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړې دي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربون نه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې څلور زره کاله وړاندې دا ذخیری لختی او د شرابو جوړولو زی څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لږ شان د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شان خراب شو، مرز ولګېد او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پرېمان لرو، خو د پونځ نومره تر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره دیا ل سرز او 14 سرز مونږ ناغل لرو، مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته داریدله، د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسید نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغ سر به راول کرانو، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدل. کوپر په وخت کې خود یو زاید دلته پروګرام نومیږي، دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خزاو او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپین ګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیگی او د میزان میشتي پورستو کی ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دی د نړۍ د تاریخي بڑونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کوي او دننه پکې کورونه جوړ نه کوي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
متحدو ایالاتو په ایران کې د سولیزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډلیزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوی وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستۍ اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپور لمخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو خارونو ته خبر شوي لکه تر لګ 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونه تنه خودل شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د راپور لمخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوی دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون د هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یاد ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار بلل.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای ویل د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي.